په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
په سوات کې په لومړي ځل د پولیسو د رویې خلاف د شکایتونو د درجولو مرکز پرانیستل شوی دی. د کوهستان په داسو سیمه کې د یو غر د نړیدو په پیښه کې اته مزدوران مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړي چې ګینې د روسي ولسمشر سره یې تعلقات وو. د خبرونو تفصیل: د سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د رویې خلاف د شکایت درچولو لومړی مرکز پرانیستل شوی دی. د ملکن د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سعید خان وزیر ته دغه مرکز د پرانیستې پر وخت مشال ریډیو ته وویل د داسې مرکزونو د پرانیستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. محمد سعید زیاتوي
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هب سے بیجا کې پروت دی یا ستا رور زوی بچی پروت دی نو په هغه کې اسکی کمپلینټ کوي شي که چرته فزیکل ټارچر شوی وي او د دې نه علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ افس تر سره.
ڈی آئی جی ملکن دا هم ویل په دغه مرکز کې به یو پولیس افسر ناست وي او د خلکو شکایتونه به درج کوي او خلک ته ایمیل او موبایل پیغام یا میسج په ذریعه هم خپل شکایت لیکلی شي. د خیبر پختونخوا د کوهستان داسو سیمه کې د یو غر د نړیدو له وجې ته مزدوران مړه شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي په خطر شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ چې د یوې چینایي کمپنۍ سره د کارکوونکو مزدوران یې واپس کوملي سیمې ته تلل چې د کراکرم پر لویه لارې یې په ګاډي د غر مل براپرېوته چې له وجې په ګاډي کې سپاره ته مزدوران مړه شوي دي. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د چاینا پاور پراجیکټ او سی پیک لاندې په روانو منصوبو کې د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو او نورو حفاظتي مسلو ته هیڅ پام نه ورکل کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د ایون فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمولو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله په خپل ځای وساتله او د دې پر ضد د نیب اپیل خارج کړ. فیصله د جنوري پر 14 د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو 15 کسیزه ډلې وکړه. تیر کال د سپتمبر په 19 د اسلام آباد های کورټ د ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته غلور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وزنډولې او درې واړه یې له زندانه خوشي کړل. قومي احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی قومی احتساب اداره یا نه باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. شاهد خاقان عباسی د جنوري په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نیب د مخالفو سیاسي ګوندونو پر ضد کار کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف ته غړو پر ضد هیڅ نه کوي.
د علیما خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بهتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوي. که د علیما خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ قانون د هر چا لپاره یو شان وي، که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه.
بلخوا پیپلز ګوند او نورو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ویلي باید د علیما خان نه په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه پوښتنې وشي. علیما خان تېره ورځ د سپریم کورټ بهر میډیا ته ویل دغه جایدادونه د خپل ګټې په پیسو اخیستې دي. پاکستانی مطبوعات لیکي هغه په دوبۍ او امریکا کې کورونه او ځینې نور جایدادونه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې په مارکیټونو او دکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوې دي او اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غونډې هر میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه
داغه فیډرل ګورنمنټ ملې چې یو ډیسیژن کوي او پالیسی به مطلب دا ده چې ټول ټرایبل ډیسټریکټ پر اگر کوي چې آیا دوی ډومیسټک میټرې ملې چې لګوي یا نه لګوي کنه خو بهرحال کمرشل او انډستریل ته مو ته آرډر دي چې دغه ته میټرې ولګوي.
د سیمې د بجلی محکمه وای تر اوسه یوازې په ساده خار کې تر 300 زیات بجلی میټرې لګولې دي. بلخو خلک وای په سیمه کې د بجلی د سخت لوډ شیډنګ سره مخ دي او باید حکومت لومړی دغه مسله حل کړي. د کابل امنیه کمانډانې وای په کابل کې تیر ماخام په بمی چاودنه کې 3 تنه وژل شو او 9 تنه ټپیان دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان بصیر مجاهد زیاتوی په وژل شو کې 3 پوځیان دي او د 22 ماشومان او 12 مېرمنو په شمول تر 9 کسانو پورې د پیښې ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته تیر ماخام ول پیښه د کابل جلال آباد په لوی لار واقعا ګمرک تنګدې د گرین ویلج پنوم د بهرانیانو په کیم کې شوې ده. دانش ویل په گرین ویلج ته موټر بم تراګریز برید شوی او سیمتا د ځانګړو ځواکونو تر رسیدو وروسته اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه کومې وسوارې ډلې د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو پښتنو چې ګینه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په ځواب کې ویلي کله یې هم د روس لپاره کار نه دی کړی. د جنوري پر 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د ولسمشر ټرمپ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې تېره اونۍ د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې راغلی وو ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپلو خبرو د پټولو لپاره غیر معمولي حد پورې تللی. بلخوا نیویارک ټایمز ویلي چې بی آی په 2018 کال کې په دې اړه پلټنې پیل کړې وې چې آیا ولسمشر ټرمپ په دغه کال د بیورو د مشر د لری کولو وروسته د روسي ګټو لپاره کار کړی وو کنه. دا مبینه پلټنې بلاخر د خصوصي کونسل رابرټ مولر لخوا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې د ولسمشر ټرمپ د روس سره د تعلقاتو په اړه د مجرمانه تحقیق برخه وګرځېده. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلویخ روپۍ او سلویخ پیسې خرڅې کیږي او په یو سل سلویخ روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل اویا روپۍ او شپېته پیسې او په یو سل اتاویا روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په یو سل 50 روپۍ او سلویخ پیسې او په یو سل یو کم شپېته روپۍ. یو درهم په 10 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 10 پیسې او په 10 روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ سلور او 10 پیسې او په یو روپۍ شپږ او 10 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 370 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 380 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 14 بنو کې 2 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 19 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د ملکند پولیسو مشر ڈی آئی جی محمد سعید خان وزیر ویلی د صوبې پټولو ضلعو کې یې د پولیسو ضد شکایتونو جمع کولو لپاره د مرکزونو جوړولو چارې پیل کړې دي.
په هب سی ویجا کې پروتي د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ افس تر سره شي.
د قبایلی ضلعو د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي د دوی د تعلیم محکمې ته د اجازه باید ورکړل شي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې د وفاقي حکومت تر انتظام لاندې کار وکړي.
صبح خپل ملازمین نشي سنبالولای د فټا په د زرګونو ملازمین د بسنګه سنبالای.
او پرون په جلال آباد کې ځایی دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې پر خپل خواو غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي.
د خدای خاطر وکړي د خپل شخصي ګټو تیر شي نور د دغه مظلوم ملت په حال باندې رحم وکړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همدار نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود ملکند ویژن د پولیسو مشر ڈی آئی جی محمد سعید خان وزیر ویلی دوی د صوبې پټولو ضلعو کې د ځانګړو مرکزونو جوړولو چارې پیل کړې چې خلکو کولای شي د پولیسو ضد خپل شکایتونه پکې جمع کړي. نوموړي پرون د سوات په سیدو شریف کې دغه سی یو سنټر له پرانستو وروسته مشال لیډو ته وویل دوی به یقیني کوي چې عام وګړي د پولیسو له لاسه ونه کړيږي. د سیمې خلکو ته حکومت پر دې ګام خوښي ښکاره کړي خو هیله هم ښودلې چې د پولیسو ضد د دوی پر شکایتونو به ژر کاروایی کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
ڈی آئی جی ملکن محمد سعید وزیر د شکایتو دفتر پرانستې په محال خبریالانو ته وویل چې دغه رنګه سنټر به په ټوله صوبه کې پرانستې کیږي چې پکې به یو اعلی پولیس افسر د ولس شکایت درج کوي. دوی ویل چې مقصد دی د پولیسو لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال بندول دي.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې پهاب سے بھیجا کے پروتی یا ستا رور زوے بچے پروتی نو پاگا کی اس کی کمپلینٹ کوئی شی کچر تا فیزیکل ٹارچر شوی وی او دا دین علاوہ دا پولیس تا ریلیٹڈ چی سمرا ہم کمپلینٹس تی تا دے کمپلینٹ آفیس تا رسوی شی
دا پولیس لخوا شکایت دفتر پاڑا زیو مشر سید خطاب وائی چی دا گام دستاین ور دے زکا چی پولیس تا خام ولس یو شمیر شکایت لری
دی غدسی او سسٹم پکې جوړ شو چې راکایو پولیس تا تنگې نو ته چې چل کې نو ته خدای لار نو معلومه دا یو پروګرام شروع شو مونږ په دې لري خوشاله شو او نن کې تقریبا چې ټول ضلع په خوشاله شو.
شکایت دفتر ته ورغله یو زلمی خواجه عرفان وای چې وړاندې هم دغه رنګه شکایت دفتر موجود دی ولی پولیس دې د ولس په شکایتي رپورت عملی کاروایی هم یقیني کړي.
دا محکم شو وځي په کار دا چې په دې باندې عمل وکړي شي او مونږه محکم کمپلین کړي خو پاغي باندې به عمل نه کړو. کمپلین خو مونږ کو په کار دار چې په دې باندې عمل وکړي شي او کار پی مخې ته روان شي.
بلخوا پولیس وایي چې ولس خپل شکایت د ایمیل او میسج په ذریعه هم درج کولای شي او دغه شکایت جاج به د پولیسو اعلی چارواکي اخلي او د متاثره کس اطمینان به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی ضلعو د سکولونو د استادانو اتحادی مشرانو د دوی د تعلیم محکمې د خیبر پختونخوا له هغې سره د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د سکولونو د استادانو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د دوی محکمې ته د تر 50 کلونو تر وفاقي حکومت لاندې د کار کول ځانګړې اجازه او حیثیت ورکړل شي. دا چې دوی دا غوښتنه ولې کوي د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کی یو خبری غنڈی تا دا وینا پا محال دا قبالی استازانو دا اتحادی مشر نصیر شاہ افریدی اوائل چیاغوی دا فاتا پا خیبر پختونخوا کی دا زمکی دو خلاف ندی خو غواری چی دا پخوانی قبالی سیمو دا پارا دا تعلیم دا محکمی ڈائریکٹریٹ تر 50 کال پوری نختمی گی او دا قبالی استازانو او سکولون دا پارا مالی پنگا و مرستی دا وفاقی حکومت نورتا ملاوی گی. دا قبالی استازانو دا اتحادی مشر زیات تکړه چې خیبر پښتونخوا سکولونو او کالجونو کې دا استادانو د پاره سروس سټراکچر او دا پروموشن طریقې کار موجود دي او دا پخوانی قبالی سیمو د پاره خوښه 15,000 ملازمین په صوبه کې د زم کې دوه وروسته به هیڅ ترقی نه ملاويږي. نصیر شاه وویل چې تعلیم د پرمختګ د پاره دی په دغه ضلعو کې نور ګامونه هم پورته کړی شي.
موږ د خپل استادانو او د خپل ماشومانو فکر لرو چې کوم فند دی هغه په جون کې ختم شي په نوی مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنباله ولای د فټاپ په د زرګونو ملازمین د بسنګ سنبالي.
نصیر شاه افریدی وویل چې د ترخګره او د بدمنې په وجا په خوانی قبالی سیمو کې نه صرف د سکولونو کمی دی بلکې د سکول د ماشومانو شره هم کم ده او په کار ده چې د نوی سکولونو سره سره په نوی ضلعو کې استادان هم د دغه سیمو نه برتی کړی شي. دغه شان هغه وویل چې د پښتونخوا په خو سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې د قبالی زده کوونکو د دے محسوس کوٹا ہم برقرار او ساتل شی
چونکہ حالت د مخینه تعلیم فقدان دے او اوس په باندې دغه کوٹا سسٹم هم بند شو نو ایدینه مونږ ماشومان مزید تعلیم لا غټ نقصان ورسېدو د مونږ ماشومان په مخ کې څنګه زی.
دا مامن ضلع نه د قبالی استادانو د اتحادی صدر مرجان علی ممند اوایل چې د دوی د اتحادی مشرانو د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره هم ملاقات کړی دی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی. خو کچره د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ ختم کړی شو نو دوی به نه صرف احتجاج کوي بلکې عدالت ته به هم د دې خلاف ځي.
زمنګ غوښتنه دا ده چې زمنګ ریجنل ډایریکټریټ دی په ځای پاتې شي او که دا چرته اونه شو مونږ به سکول د بندولو نم چې کوم دی ډډه نه کوو ځکه چې زمنګ یو خپل تشخص دی او مونږ به عدالت تم ځو په دې مونږ سټی رالو.
دا قبالی استادانو د اتحادی مشرانو زیاته کړه چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې درست دی وړې وړې محکمې د صوبې د انتظام لاندې راوستې شي او دا تعلیم او د سیاحت محکمو ته دی تر 50 کال پورې انګړې حیثیت کې د کار کولو اجازه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی ضلعو مشران وایي د سیمې پر مدنیاتو لومړی حق د دوی دی او د هغو د لټولو او راستلو ټول واک اختیار هم باید له دوی سره وي. ځینې قبایلي مشران دا هم وایي چې د سیمې مدنیات په غیر قانوني لارو د هیواد نور برخو ته وړل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مدنیاتو په قانون کې بدلون راولي او دې ټکي ته به ځانګړی پام کوي چې د سیمې د مدنیاتو ګټې ځایي ولسته ورسي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سملې غړي بهادر خان وایي د قبایلي ضلعو ټول مدنیات چې پکې زیاتره ماربل شامل دي پنجاب ته وړل کیږي او زیاتره لوی ټیکې د نورو صوبو خلکو ته ورکل کیږي.
نظامیه شولا دا پوجان شو دا جنگرترین غل شو بس دا باجاون د دغه شینه تقریبا ختم کړی دی. سره میلاو دي کنه بل ماربل او څومره مدنیات چې دي دا باجاون په دغه طریقه باندې خوري دا که په سلارزو کې وو که په مامون کې وو که په مومن کې وو که په چارمن کې وو که په امبار کې وو که په وطمن خل دی علاقه باندې وو اصله ترغه او غرش مو غزه دا ټی کوی چې بالکل لکه چې دا په ختمی دودی دا تقریبا هغه ختم کړی دی.
د مومنتو ته زیارت ماربلو ته درنګ په اړه د سیمې یو ځای مشر ملک فردوس خان وای ته زیارت ماربلو غړ د 1300 میاشتو راهیسې بند او خلک بیروزګار دي.
چې دا درنګ لا زیارت باندې سوریا 15 میاشتې وشو دي ته خلکو د بارود نو ور کړی کیږي په دغه ذریعہ باندې دا کانه سرول شي کې چې مومند کوم دا خبر شي چې دا یو قسم له دې پیا قبضه لګول غواړي یا دغه رنګ په نورو ځلو کې کوم مثلا د پوزریستان کې په خیبر کې او پنجاب لیول کې بلونه کېږي چې دلته موږ هم دا طریقه کار وشي دا یې رسته تر بالکل مونږ به خو به لاس وګورو چې دې ټیم کې یو قانون نشته دی نه د پاکستان په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې به دا یو خطر بشي دا هغه نوم دی قبایلي از دا چې دا قانون نشته دی.
د وزیرستان یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وایي په خوانی حکومتونو د فاټا ټول وسایل د خپل ګټو لپاره استعمال کړل او قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسیده. نوموړی وایي اوس یې پر خپل وسایلو د خپل حق لپاره حالې ځلې پیل کړې دي.
مدنیاتو نه بورې ډاکې راوړې دا اسلام آباد ته ورسېدي او جنگیر ترین ته په کور کې خو وزیرستان کې دا کرومایټ صفوسونه کوي. نو موږ مخکې هم د دې سیاسي واکدارانو د لوټ مارنا ډېر سخت تنګ شویو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر امجد علي وای د نورو سیمو غوندې د قبایلي ضلعو د مدنیاتو د راوستلو کار هم د قانون لاندې کیږي.
کوم اکشن دی هغه خو ډیفینیټلی پای کې ټول پاکستان خلک یا ورسیز پاکستانی ټول یې سره ستې شي د یو مطابق چې څوک بیا ته بولی ورکړي کاغه د پنجاب سړی کړي سندي کاغه زموږ لوکلی هغه ته ملويږي. نو اوس د اکټ کې مونږ لکه امندمنټ کوو که فرض کا یو سړی چې چا ځمکې یا د چا لاغې کاغه فرض کا بزرګ کوي هغه سره اکوپمنټ سي دا هغه سره دغې وسایل نو کوشش دا کوو چې هغه د فرست پرایورټي ورکو. زموږ خپل مشران چې دی هغه فیسیلیټیټ کوو دا غوې جرګه دا غوې جلسه
د فاټا د سیډنیز مرکز یا فاټا ریسرچ سنټر تر مخه په قبایلي ضلعو کې 19 مختلف مادنیات دي چې پکې تانبا، مینګنیز، کرومایټ، خام اوسپنه، تیل، ګیس، کوئله، جپسم، ماربل، ډولومایټ او مختلف نور قیمتي کاني شامل دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورم کې د بجلی محکمې د خلکو په دوکانونو کې یا دغلته په بازارونو کې د میټرو لګولو چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي اوس په خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر د کورم خلک هم د بجلی بلونه جمع کوي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې د پخوانیو قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل کامیاب شي نو اول باید هلته د بیا بادای صحت او تعلیم په برخو کې کار وکړي. طارق اورگزے معلومات راکوي.
په کورما کې اوس به د ضلع په شان په باقاعده توګه هلته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل کیږي. دغه خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال لډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي په سیمه کې د بلونو اخستو پیل دوکانونو او مارکیټونو ته د بجلی میټرې په لګېدو یې کړی دی. د بجلی محکمې مشر زیاتوي چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کې دورسته اوس به هر میاشت بل ادا کولو په صورت کې دوی هلته ځایي خلکو ته بجلی ورکوي.
ڈیسیژن کہیں وہ پالیسی پہ مطلب زیادہ تو ٹولا ٹرائبل ڈسٹرکٹ پارا گر کہیں چاہے دوئی ڈومیسٹک میٹر ہی مطلب اتنے لگے بھی یا نہ لگے کا نا آگا کوئی خپل سبجیکٹ رہے
معلومات تر مخه په صداخار کې بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل دوه میاشتې وړاندې شروع کړی چې تر اوسه هلته تر 300 زیات میټرې ولګول شوې. د بجلی دا میټرې به د الیزو، بګن او نورو بازارونو نه علاوه سرکاري ودانو ته هم لګول کیږي. په بڑا چنار ښار کې لوړاندې 1100 د بجلی میټرې دوکانونو او مارکیټونو ته لګېدلې دي او هلته خلک بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي. بلخوا په دغه اړه د پاچینا ځای مشر ابرار حسین جانتوري وویل، په داسې حال کې چې د سیمې په ځینو ځایونو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي، څنګه به خلک د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي؟ ځای مشر زیاتوي چې حکومت دې هلته داسې ګامونه په اوچتولو کې جلدي نه کوي، ځکه چې له دغه سره د اصلاحاتو عمل کمزوري کېدای شي. ابرار حسین جانتوري دا هم وویل، حکومت ته پکار دی چې لومړی دې په سیمه کې د بیا آبادۍ، تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات وکړي.
او اختیارات لاندې پوری نوی راغلی، او ټولو نه اهم خبره ده چې ان اف سی کوم 100 بلین روپے کوم خبره کیږي، هغه چې څو پوری دغه علاقې ته موو نه دي شوی، نو دغه علاقې تعلیم، صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډیر مشکل کار دی. نو حکومت ته پکار دی چې قبایلی ولس باندې شروع کې د بجلی میټر او حوالی سره بوج ونه چوي. دا یو یقیني خبره ده چې د اصلاحاتو عمل
ته یو زیان هم رسیدای شي. د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځورې دورسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د هغه واد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیل نومي مقدمه کې د سزا ختمېدو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله پر ځای وساتلو، د احتساب ادارې یا نیب اپیل یې خارج کړ. دا امر د های کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ 15 کسیزه بنچ وکړ. د مسلم لیگ نون تر څنګ یوې بلې اپوزیشن ډلې پیپلز ګوند هم د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
تیر کال په ستمبر کې د اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وزنډولې او درې وړې له زندانه خوشې کړل. قومي احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو چې پرون سپریم کورټ خارج کړ. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ګوند مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل، دی وایي سترې محکمې د های کورټ لخوا د ضمانت فیصله په ځای وساتله. موږ په دې د سپریم کورټ مننه کوو چې دا فیصله یې وکړه. د نواز شریف لور مریم نواز هم د سپریم کورټ په پریکړه خوښي څرګنده کړې. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ریښتونی خوشحالي به په هغه ورځ وي چې پلار یې له زندانه بیرته کور ته ورشي. قانون پوه شهاب الدین وایي د سپریم کورټ د دې ګام سره هغه تاثر کم شو چې ویل کېدل عدالت په سیاست کې ښکېل شوی او د ځانګړي سیاسي ګوند په ضد فیصلې کوي.
سپریم کورټ په خپل دا وخت یو متنازع حیثیت اختیار کړی دی. په داسې حال کې دا غي د طرف نه دې خبرې اظهار چې د نیغي فیصلې په انصاف باندې کوي یا د سیاسي عمل حصہ نه جوړي کې نو دا په خپل ځای یو خطا سور دی. خبره ده
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پریکړه د قانون سره سم بللې. فواد چودري پرون په ټویټر لیکلی، د دې پریکړې سره په عمل کې هیڅ بدلون نشي راتلی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د سپریم کورټ په ګام خوښي څرګنده کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په 2018 میلادي کال کې نواز شریف د پارلمان څوکۍ ته نااهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. په دې قضیو کې یوه یې د لندن په ایون فیلډ کې د څلورو قیمتي کورونو لرلو وه. د احتساب عدالت د همدې تورونو په تور د تیر کال جولای په 16 نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر ته د بند سزا واوروله او هغوی یې زندان ته ولېږل چې وروستو درې واړه په ضمانت خوشې شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خور علیمه خان د جایدادونو د پلټنې او د نوموړي د احتساب غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ک نائب د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو احتساب کوي نو باید د وزیر اعظم د خور هم وکړي. رپورټونه وایي علیمه خان په دوبۍ او امریکا کې جایدادونه لري. نوموړي بیا وایي جایدادونه یې په خپلو ګټلو پیسو اخیستي دي، خو اپوزیشن ګوندونه پر نوموړي د درغلۍ تور پورې کوي. تفصیل بیا هم له ظفر خان اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهنما شاهد حقان عباسی ویلی قامی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علی مخان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب وکړي. شاهد حقان عباسی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې پر نیب تور ولګوو چې د اپوزیشن ګوندونو په ضد کاروایی کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو او پلویانو په ضد هیڅ نه کوي.
دا
علی مخان کیس په مریم نواز د جوړ شوی کیس نه لس چنده بدتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوي، حساب ترې وغوښتل شو، هغې ټول جوابونه ورکړل. که د علی مخان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ نائب نواز شریف او شہباز شریف او مریم نواز زندان تا چوی، خدا علی مخان پاڑا حس نہ کبھی. قانون د هر چا لپاره یو شانوی، کسوک د وزیر اعظم خور وی او یانا. اپوزیشن گوند پیپلز پارٹی هم د علی مخان د جایدادونو د پلټنو غوښتنه کړي. د یاد گوند رهنما سید غنی پرون خبریالانو ته ویل ک علی مخان پیسې له قانوني لارې ګټلې وي نو د پټولو کوشش یې ولي کوي. بل لور ته علی مخان پرون ستره محکمه کې پیښ شو. په دې موقع نو موړی خبریالانو ته ویل ځینې پیسې ورته لمور پلاره پاتې شوی او پاتې په خپل ګټلې دي. دا وای دا زما د خپل ګټې وټې پیسې دي. شل کاله مې کار کړی دی چې خزه کار کوي نو مسخره ورپورې کیږي. علی مخان دا تورونه رد کړل چې غنی جایدادونو لپاره ورته عمران خان پیسې ورکړي. علی مخان د وزیر اعظم عمران خان سکه خور ده. په ورستیو کې معلومه شوی چې هغه په دوبۍ او د امریکا په نیو جرسی کې د کروڑونو روپو جایداد لري. د عمران خان مخالفین تور لګوي چې علی مخان جایدادونه د شوکت خانم کینسر هسپتال لپاره په ورټولو شو خیراتی پیسو اخیستلې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او اول لزر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
په ننګرهار کې دینی عالمانو قومي مخبرو پرون په رسنیز کانفرنس کې د افغانستان په جګړه کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې افغان وژنه بنده او دایمي سوله وکړي. د مشرانو د سیمې پر ولسونو هم غږ وکړ چې د جګړې د خاتمې په غوښتنه کې له دوی سره ملګري شي. باز محمد عابد رپورٹ راکوي.
په دغه رسنیز کانفرنس کې چې د جنوري په 14مه نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې جوړ شوی و، دینی عالمانو او قومي مخورو په دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور جنگ بس کړي او د سولې په ټغر سره راټول شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازي توپ مولوي حبیب الله جلال آبادی په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل
د امن او د صلح د پاره مونږ د ننګرهار ولایت ټول علما کرام قومي مشران د دواړو جوانبو نه خواست کوو دی مظلوم ملت باندې رحم وکړي. را شهید د اور او د غم دا ټغر د دې مملکت او د دې خاورې نه راغونکو او خپل میز کې سره د اتفاق او اتحاد لاس ورکو.
مولوی محمد متوهر په جنگ کې په خکیلو ډلو غږ وکړ چې نور دې زموږ په خویندو او میندو رحم وکړي.
هغه میندې زمونږ چې حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح وسره پاسیږي او د الله تعالی ته عبادت شروع کړي ټوله ورځې په ژړای. ایو مسلمانانو ورونو ټول نه دا تقاضا کوي چې راځي لاس سره ورکړي. ګوره
قومي مشر اجي وارث خان وویل جنگ ورته کندي او یتیمان پریخي او د دوی اقتصادي ذهنمن کړي دي.
مونږ ولسونه علماي کرام په دواړو طرفونو باندې چې په جنگ کې خیل دي په دوی غږ کوو چې د خدای خاطر وکړي نور د خپل شخصي ګټو شخصي قدرت طلبيو تیر شي نور د دغه مظلوم ملت په حال باندې رحم وکړي.
په دغه رسنیز کانفرنس کې دینی عالمانو او قومي مخورو په حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په برخه کې د بهرنیو باور نه کوي. د دینی عالمانو یو کمیټه دی جوړ کړی چې وسلوالو طالبانو ته د اسلامي ارشاداتو پرانا کې قناعت ورکړي چې بین الافغانی سولې ته غاړه کیږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تھا مشال ریڈیو تھا وگی پپی خور کی دخر میں دولسنی میں بجے شوئے د خبرونو لنڈیز ل فرخندے اسد اور
د سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د رویې خلاف د شکایت درجولو لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکنډ د پولیسو مشر ڈی آئی جی محمد سعید خان وزیر د دغه مرکز د پرانستې پر وخت مشال ریډیو ته وویل د داسې مرکزونو د پرانستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. د خیبر پختونخوا د کوهستان د اسو سیمه کې د یو غر د نړېدو له وجې اته مزدوران مړه شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي پیښه تیره شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ په نامه د یوې چینایي کمپنۍ سره کار کوي واپس کوملي سیمې ته تلل چې د کراکورم پر لویه لار یې په ګاډي د غر ملبه راپریوته. د پاکستان سپریم کورټ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه د ایون فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمېدو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله پر ځای وساتله او د دې پر ضد یې د نیب اپیل خارج کړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی قومی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان د خور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه هم حساب کتاب وکړي. په کورم کې په مارکیټونو او دکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوي دي. اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې هره میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین تیره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د کابل امنیه قومندانې وایي په کابل کې تیر ماښام په بمی چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او نوي تنه ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد زیاتوي په وژل شوو کې درې پوځیان او د ډیرویشتو ماشومانو او دولسو میرمنو په شمول تر نوي کسانو پورې د پیښې ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پښتنو چې ګینې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په ځواب کې ویلي کله یې هم د روس لپاره کار نه دی کړی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د مالی کال نیمې نه زیاته موده تیرېدو باوجود وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی او بقایجاتو په مت کې تر اوسه پورې خپله برخه نه ده ورکړې. ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سو زلی وفاق ته د بجلی منافع او بقایجاتو د ملاوېدو هیله کړې وه، خو د دې وفاقي حکومت رویه هم د تیر حکومتونو نه مختلفه نه ده. ادارې اخیره کې لیکي یو ښه حکمت عملي به دا وي که صوبایي اسمبلی نه یو متفقه قرارداد منظور کړی شي او د دې لپاره د صوبې سیاسي مشرولي هم فشار اچولی شي. جنگ ورځپاڼه د پاکستان پیپلز پارټي د یو مخکخ خورشید شاه په حواله وایي چې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هر چهارشنبې په ورځ په پارلمان ته راځي، خو پنځه میاشتې تیرې شوې وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته رانغلو. ادارې په وینا چې سید خورشید شاه په تیر حکومت کې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ویل چې پارلمان ته اهمیت ورکړي ځکه چې د جمهوریت سرچشمه پارلمان وي او پارلمان ته اهمیت د نه ورکولو نتیجه د هغه په حق کې به سمه نه وي او حالاتو دغه پیشنګوهی سمه ثابته کړه. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم په حیث سید یوسف رضا ګیلانی پارلمان کې د حاضرۍ مثالی ریکارډ جوړ کړی و چې له وجهې کامی معاملو کې د پارلمان کردار مؤثره و. وزیر اعظم عمران خان له هم د خپلو لوزونو مطابق د ادارې ته اهمیت ورکول پکار دي او خپل حاضرۍ دې یقیني کړي ځکه چې د ملکي سلامتیا او د کامی اتحاد او یووالي دغه یواسنی لار ده. نوای وکر رسپانه خپل ادارې کې لیکي د نوي کال په شروع کې ګرانې ولس مشکل سره مخ کړی دی. په دې لړ کې د شماریاتو محکمې تیرونه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د روانې میاشتې په وړومبي دوه اونو کې په ګرانۍ کې 0.4% اضافه شوې. ادارې وایي تر اوسه پورې دوه ځل د ډالر نرخونه اوچت کړی شول، دوه واړه بچتونه وړاندې کړی شول، پېټرول او مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه وشوه او دوه ورځې وړاندې د ژوند بچ کولو دوایانو په شمول نورو دوایانو په نرخونو کې 10-15% پورې اضافه وکړی شوه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې ولسته د حکومت لاړخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه علاوه هیڅ ورنه کړی شول. دری په وینا چې اولس خپل غربت ګرانه او د خپل مسلو نه تنگ شوی وو، نو عمران خان ته یو ووټ ورکړو بای چې وزه حکومت هولسه اسانتیاوی ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکلي د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې دا غواد مرمنو ته باید برخه او رول ورکل شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لیکواله د خپل خور په اړه وایي هغه په سعودي کې د بشري حقوقو د خپل مبارزې له امله له خطرونو سره مخامخ ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې په هند کې جوړې شوې د هغه غونډې موضوع راخستې ده چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګډون درلودو. د سازمان په خبره چې کله په نوې دلی کې د غونډې ته کرزی خپل وینا پای ته ورسوله نو د تالار د ورشتو سوکونه یو پښتنه وشوه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د دغه هیواد د ښځو رول څنګه عملي کیږي. د دې پښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې په اند یې په دې بهیر کې په ځانګړې توګه د ښځو هیڅ رول نشته، خو ته کراچی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله امن پر ځای شي او موافقه وشي نو بیا په کار ده چې د مستقبل په لوري تک په هغه بنیادونو وشي چې یو هیواد هر چاته مساوي حقونه او مواقع ورکولای شي. د سازمان په خبره خو بیا په بل ورځ کرزی د خپل جواب نور تفصیل خپور کړو او وی ویل چې لازم ده چې افغان مرمنې د سولې د پروسې برخه وي، خو د دې نه هم مهمه خبره دا ده چې د سولې د پروسې د نتیجو نه افغان مرمنې ګټورې شي او هغه ازادۍ چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس افغان مرمنو ترلاسه کړی دي لمنځه لاړی نشي. د سازمان په خبره په دغه هیواد کې د بنیادی حقوقو لپاره خزو فعالانو تر کلونو پورې د هیواد په مستقبل کې د مساوي رول پاړه ډیره حسی کړي او په افغانستان کې د منفي روایتو پر ضد سنا سلا ستراوړنې هم کړي دي، خو لا اوس هم ډیر کارونه پاتې دي. دا مهال افغان طالبانو سره د موجوده ولسمشر اشرف غنی په مذاکراتي ډله کې درې مېرمنې هم شامل دي، خو تر دا مهال طالبانو له حکومت سره خبري نه دي کړي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورسپانه کې په سعودي دندان کې د قیدی خزی لوجین الحتلول خور الیا الحتلول یو مقاله لیکلې ده او زیاتوي چې د ګول پورز د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیا سعودي عرب ته سفر ده. تمه ده چې چارواکو سره د شام، ایران او یمن په اړه خبرې وکړي او د وجلې شوي خبریال جمال خاشوکچی د قاتلینو په اړه تازه صورتحال معلوم کړي. خو د لیکوالې الیا په خبره دې خبرې ډېره حیرانه کړې چې د مایک پومپیو په ایجنډا کې د دې د خور چې سعودي دندان کې صرف دې وجه باندې دا چې د خزو لپاره په دغه هیواد کې د برابرۍ خبره کوي شامل نه ده. د لیکوال په خبره لوجین متحده عربی اماراتو ته د لوړو زده کړو لپاره تللی و او د ابوظبي په سوربون پوهنتون کې د ټول پوهنی یا عمرانیاتو په څنګه کې د ماسترۍ لپاره داخله کړې و، خو د تیر مات په میاشت کې کله چې هغه گاډي چلولو امنیتي سرتیرو ودروله دا غي نه پسې په الوتکه کې کېنوله او د سعودي عرب ریاض خار یو زندان ته بوتله. سور دې پسې هغه خوشی کړه، خو په هغه یې د هیواد نه د بهر او په ټولنیزو پاڼو د هغې د فعالیت بندیز ولګولو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په شام کې د وی خوندی سیمې د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې دي. دواړه مشران رستلاغې په ټلیفون سره غږیدلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړو چې په شام کې پر کوردی ملیشو چې امریکا ملاتړ کوي حمله وکړي نو اقتصاد به ورخراب کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ټلیفون له لارې د سوریه په شمال کې په هغه سیمه کې چې په دې وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو پاک شوي د یو خوندي زوند رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر ویلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټینګار وکړ چې د سوریې د سرحدي ښار منبج په اړه د لارې نقشې بشپړولو او هم دې ته اړتیا ده چې هغو عناصرو ته اجازه ورنه کړل شي چې هڅه کوي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخه ډپ کړي. ترامپ د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپل شوی او 2000 امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستنوي. له اردوغان سره د ترامپ له دغو خبرو مخکې هغه ترکیه ته خبرداري ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي حمله وکړي نو اقتصاد به ویجاړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبې له ریاض څخه د کتنې په مهال ترکیه ته د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی داسې انګیري چې پر کردانو د ترکیې د حملې په صورت کې د ټرمپ اشاره به پر ترکیې احتمالي اقتصادي بندیزونو ته وه. پومپیو وویل موږ د نړۍ پر ډیرو هیوادونو بندیزونه لګولي او د دې په باور د ټرمپ هدف هم ښایي همدغه بندیزونه وي، خو دا باید په خپله له هغه وپوښتئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیې ته اقتصادي ګواښونه کوم ځای نه نیسي او نه هم دا هیواد له دغسې ګواښونو بیریږي.
نوریاس نوری و په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره افغان جګړې ته د یو سوله ییز حل موندلو په هدف له پاکستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کول غواړي، دغې واد په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې مخه له پاکستان هغه امتیاز بیرته اخیستل دي چې له ناټو سازمانه د باندې د امریکا د یو اتحادی په توګه ورکړل شوی دی. په دې اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی د نجیب عامر اورو.
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل شي. دا قرارداد انډي بیګز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی. د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي. پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقاني شبکې د مشرانو په گرفتارۍ او قانوني کاروایۍ کې جدي ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادی جوړیږي نو دا شرط به هم وي چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وشي. د ایچ آر دری اویا په نوم دغه قرارداد د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي. د بل د منظورېدو لپاره ضروری ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي هم حمایت وکړي. ډان ورځپاڼه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکرات ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمیدونکو جګړو کې تر ډیره ښکېله نه شي پاتې کېدی، خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر ویستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی وتل نو د افغانستان حکومت چې امریکایي تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي. په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده. د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغوی دې ته رضا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني. واشنگتن باوري دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبولی شي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
پاکستانی ډان ورځپاڼې د چین په سینکیانګ ایالت کې د اقلیتي وګړو چې ډیری اوغور مسلمانان دي د تعلیم او روزنې د حکومتي مرکزونو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یو شمېر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره ودونه کړي دي دعوه کوي چې د هغوی مېرمنې په دغو مرکزونو کې په زور ساتل کیږي. د دې لیکنې تفصیل درته وړو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم ترکیې ته د خپل وروستي سفر پر مهال د هغه هیواد له یوه ټلویژن سره په مرکه کې د چین په مغربي ایالت سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د وضعیت په اړه د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی د دغې موضوع په اړه لږ معلومات لري. عمران خان زیاته کړه دی غواړي خپله ټوله توجه په پاکستان کې د چین پر سرمایه کارۍ مرکوزه کړي. لیکوال محمد عامر رانا چې په اسلام آباد کې خبریال او د امنیتي چارو پوه دی وایي د چین حکومت په هغه هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتي وګړو په تیره د یوغور مسلمانانو د مبینه ځورونو لپاره تر سختو نیوکو لاندې دی. چین اندېښمن دی چې د نړیوالو د نیوکې بعد هغه هیواد د بیلټ اینډ روډ منصوبه او نور نړیوالې ستراتیژیکې پروژې اغیزمنې کړي. چین تیره اونۍ وویل دی تیار دی چې د ملګرو ملتونو چارواکي سینکیانګ ایالت ته بوځي، خو په خبره چې هغوی باید د چین له کورنیو چارو سره غرض و نه لري. پاکستان اکثر وختونه د چین پر داخلي چارو له څویلو ډډه کوي، خو یو شمېر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره ودونه کړي دعوه کوي چې د هغوی مېرمنې په سیمه کې د بیا تعلیم یا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. دا سړي غواړي مېرمنې آزاد کړل شي. د لیکنې تر مخه دې مسلې د پاکستان حکومت ته ګرانه پیښه کړې. لیکنه د چینایي عالمانو په حواله وایي د تعلیم او روزنې مرکزونه د حکومت هغې پالیسۍ برخه ده چې غواړي په ترڅ کې د سختدریځه سوچ او کړنو مخه ونیسي. د عالمان دریځ لري چې د روزنې د مرکزونو په غربي او هم مسلمان هیوادونو کې د ورته پروګرامونو له ژورې مطالعې وروسته جوړ شوي. خو لیکنه وایي د غربي هیوادونو پالیسي جوړونکي بیا په دې اند دي چې چین غواړي په سینکیان کې د اقلیتي وګړو د تعلیم او روزنې پروګرام د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره وکاروي. غربي څېړونکي همداراز دریز لري چې د سینکیان په تعلیمي مرکزونو کې د سیمې اقلیتي وګړي په زور ساتل کیږي. د لیکنې تر مخه چین د خپلو دغو مرکزونو په اړه معلومات خپاره کړي خو شننونکي یې ناکافي بولي. لیکنه زیاتوي د چین د یو غور مسلمانانو مسله د مذهبي سخت دریځ تر هغې لویه ده او دا ځکه چې د دغې اقلیتي ډلې موضوع فرقیز کلتوري او سیاسي اړخونه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
ټاکل شوی راتلونکي فبروري میاشت د چابهار بندر پاړه د درو شریکانو افغانستان، ایران او هندستان ګډه غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دغه غونډه کې بل چابهار بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستنې پر لارو چارو خبرې وشي. خو یو شمېر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په یاد ناسته کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو افغان تجارانو ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. ناجیا ساپای معلومات راکوي.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بل ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د غیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ وویل
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه در لاري منځني اسيا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو لغونډي وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډیر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي دوی ته به کوم مشکل او کوم محدودیت به په دوی باندې نه وي. بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه
نموړي. همدارنګه ویل چې د چابهار بندر په ودی او پرختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواد د ډیرو صادراتو زمينه هم برابرېږي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي هڅه کوي تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې بشپړې اعلان کړي. د دې کمیشن مرستیال ویاند علی رضا روحانی دغه څرګندونې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانېدو وروسته بیګا د مشال رادیو افغان څنګه ته وکړې او ویل چې د ډېرو ولایتونو نهایی نتیجې بشپړې شوې دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دوه وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوی او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنیو نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالی او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشتو څو ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجراءات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبې له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلی رشید دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختن هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی خپل کار په دقت سره او د قانون په چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. ټول معلومات او هغه جزئیات چې د شکایت کمیسیون ورته ضرورت لري هغه د هغوی سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کیدای شي شکایتونو ته درسته رسیدګي وشي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکېدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه مواردو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو یې د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګي په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوابای په کالوخان کلی کې د هندوانو د یو پخوانی مندر ودانی په ډیر خراب حالت کې ده. د کلی اوسیدونکو وایي دوی اندېښنه لري چې دغه ودانی به پریوځي او د شاوخوا کورونو خلکو ته به تاوان ورسوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب محکمې چارواکي وایي دوی په کالوخان ته خپل استازي ولیږي او د مندر ودانۍ د رغولو په برخه کې به لازم اقدام وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا سوابه کالوخان سیمه چې د پښتونخوا په زړو او تاریخي سیمو کې شمیر کیږي، پکې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د هندوانو یو زوړ عبادت ځای یا درمسال دی. دا چې دا څومره زوړ دی نو ځایي مشرانو د یاد نه هم بهر ده. یو مشر چې عمر یې د اویا کالو نه سیوا دی، حیات میر بابا، مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
وځي نو که څنګه ستاندان کې چې پاکستان لوټو نو اغي ریډ نه درو یا لا پاتې شو نو اغي نو لوټو چې کوم دی نو بیا سره په لاس کاله یا شل دې دا ځان بند پروت بیا وته سکول لاره سنتال کې او پاکستان لوټو
دغه درمسال چې د کالوخان د آبادې په منځ کې هم د هندوانو د وخت په یو بازار کې جوړ دی، ګیر چاپیره خلق وایي چې هر وخت د یره ترخیخ کار وي، ځکه چې د دوی په وینا آبادی ډیره زړه او خرابه ده او سوه هم را پریوتی شي. د سره تړلې دیوال په دیوال اوسیدونکو تن جان مشال لیډو توای
د دې په تیر شوی زلزله کې ډیره ډیره دیوال شلې ده. د ټول د دې د لاسه موږ ته سخت تکلیف ته موږ هم هر وخت یره کې په باد باران کې په زلزله کې نو موږ یریږو او موږ غړې ته کم چې دیوال لري د بیم چتنا ټول تربیخه پورې شلې ده.
هم د دغه سیمه یو ځوان عثمان خان وای چې د دې درمسال جوړول ډیر مهم ځکه تي چې یو خود دې دارا پریوتو ویره ده او بلدا چې د دې درمسال او خوا کې ورسره د مسلمانانو د عبادت ځای یا جمعات دیوال شریک دی، نو دا د هغه وخت د مذهبونو ترمنځ ورورولي او هماهنګي ښیي چې د کم دا وخت دې ټولنې ته ډیر ضرورت دی.
ویس قسم داسې خبره نه چې دا نن کوم کوم پښتنو کې په مسلمانانو کې کومې فرقی جوړې شوې دي یا مذهبي انتها پسندي راغلي رانو هغه وخت کې زمونږ په مشرانو کې چې کوم ډېر برداشت او ډېره دغه وپکې دا د هغې وخت د زمانې د خلکو د برداشت په باره کښې یا د مذهبي ازادۍ په باره کښې یو ډېر لوی نښه ده زمونږ سره.
ولې په دې لامو چې کله د خیبر پښتونخوا د لرغوني اثارو د محکمې یو چارواکي نواز الدین سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې کالوخان ډېره زړه سیمه ده او د دغې علاوه په ټوله سوابه او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډېر داسې ځایونه دي چې دوی به نښه کړې دي خو لیزنو ته پکې لا دوی نه دي تللي. نو دوی ژمنه وکړه چې ډېر زر به دغه له هم خپل ځایي کسان ور ولیږي او چې څه ګامونه هم پورته کول په کار وي هغه به پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ کې کوو. خپرونه هره پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هره یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراري توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، په پېښور کې موسیقار او هارمونیم غږونکي نذیر ګل استاد د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز یا اکیډمي لري. د ځوانانو ته د سندرې ویلو همداراز د بېلابېلو سازونو غږولو چل ور زده کوي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د نذیر ګل استاد دغې اکیډمۍ ته ورغلې ده او له هغه سره د خبرو پر بنسټ یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د موسیقي په اکیډمیانو کې یوه اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقي ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي، ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیسې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پېښور ښار ځینې وړې د موسیقي اکیډمۍ لري، خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقي منل شوي استاد نذیر ګل دا اکیډمي په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقي د یوې اله زده کړې نه ورکړی کېږي، بلکې د سندرو، باجې، رباب، تبلي، شپېلۍ او د کلرینټ زده کړې هم ورکړی کېږي. حضیر صاحب دی اکیڈمی کې شپاره زده کوونکي دي چې پکې سلور جنکې هم دي. رباب غږونکي غفران دی چې د پېښور اوسېدونکي دي او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړی دی. وایي چې په وړوکوالي کې ورته له کوره اجازت نه و، خو په خپلو خپو ودرېدو په سکور لخوا ورته اوس څه نه ویلی کېږي.
دنیا غلط کارونو نه پسړی یو خوا ته که نه، یا اوس فضول ناسته یا داسې بل چا سره یا یو خوا بل خوا نه، دا خپل رباب سره شوق دی. بس یو خوا ته ناستې ریکسل پرې کوه، پریکټس کوه. بس
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له وجې د ژوند هره برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسېدلی و او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کار روزګار به یې هم نشو کولی. خو تبله وهونکی سلیم وایي چې حالات اوس هغسې نه دي چې څه وخت به یوازې په بیټکونو کې محفلونه کېدل.
کورونو کې به اکثر له به داسې یو ملګری پکې راغی چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. اوس خو زو راځو، اوس حالات ماشاءالله ډېر ټیک شوي دي، ښه صحیح. بس اوس هغه خبرې نشته دی پکې، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو.
د بی ای سی زده کوونکي شارمان په وینا چې د سندرې زده کړې لپاره د خپل پلار نه پټ راځي، خو مور خویندو او وروڼو ته یې معلومه ده. د خپل کیسه کوي چې یو وار اسکول کې په سندرې انعام ګټلی و، خو پلار ته یې لیرې نه شو ویلي. د زیاتوي
سنگران وم کتل خاص دا بریالي سمدی ډیر اورم، ارون بچا صاحب کنه دغه مقام ته هم نصیب دي څه پته لګي ورس و نه رس و شوق هم ډیر زیات غټار مانم. داسې د قامه پنکاران نه یو، زما شوق نو لږ دغه دي مشکلات شته دي، لکه څوک وایي کوه څوک وایي مه کوه، کور کې ورته پته دي ورسه زیات دغه دي وي مه کوه. دا بار خلکه بس یو زه یم چې زه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګورې، خو خپل ځان نه ګورې. هی پښتو کې دا دغه بد ګڼلې کېږي او دې ته سپک کتلې کېږي، دا داستا سوجونه.
دا د شپېلې غوندې یوه د موسیقۍ آله وي چې مسرت یې د زده کړې لپاره د پاړه چینار نه راوستې دی. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به دې په غټو پروګرامونو کې له نورو موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد و د زمونږ کلي والو، نو هغوی به غږول، نو بس هغې د ورو ورو شوق مې پیدا شو، نو بیا مونږ کوشش دا وکړو چې پېښور ته استاد ته راوړو.
استاد نذیر ګل د اکیډمي شاخوا 12 کاله وړاندې جوړه کړې وه او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې، ماجبینې، نازی اقبال، ګلپاڼې، غزاله جاوید، وصال خیال او خالد ملک غوندې نور سندرغاړو ته تربیت ورکړي، خو استاد نذیر ګل خفغان لري چې خپل بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره د بده مرغه زما یو زویم دا کار نه کوي، هغوی بس خپل سرکاري جاب کار کوي، کارونه کوي، سلور زامن مې دي او بس هغوی خپل لکه دا ورته وی دا زما یاران زغل لکه خپل ډېر غریب سړی ما او ډېر عجز سړی ما، خو چې زما مرګري زما دوستان زما یاران ډېر لوی لوی دوه باندې دي، ډېر لوی لوی خلک دي دلته ماته راځي، خو هغوی ورته وی چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زده کوي، که تاسو ول مثال دا پلار مړ شو ستاسو فن ختم شو، نو زما بچی بس زده کړی نه دی او نه زده کوي، خو دې سره شو نشته.
استاد نذیر ګل په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړیو، پس چې لا تر اوسه غور نه دی شوی، خو دی وایي چې دغه غونډې وړې اکیډمۍ به د سوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.